شکتی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سوې. السلام علیکم، تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. د آزادي رادیو د خبری خبرونه یو ساعت دوام کوي. اوري چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له دینی عالمانو غوښتنه وکړه چې د راتلونکو انتخاباتو د نوملیکنې بهیر د چټکتیا او په انتخاباتو کې د خلکو د پراخ ګډون په هدف له دغه کمیسیون سره همکاري وکړي. په پایل کې فرشته جلال زینه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اورو.
د ازادي راډیو اوریدونکو پام وکړئ، د مهمو خبرونو سرحد ته د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له دینی عالمانو غوښتنه کړې چې د انتخاباتو په اړه معلومات ورکړي. په غور کې د تذکرو د ویش لړۍ پیل شوه. په بامیان کې د شیرین هزاره د نجونو په ښوونځي کې 10 زده کوونکي مسموم شوي دي، او د ارمنستان په پلازمینه یروان کې نن بیا هم لسګونه زره کسان سرکونو ته راوتلي او اعتراض یې پیل کړی دی. پوره خبر نواوري. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د افغانستان کې د دینی عالمانو څخه غوښتنه کړې چې د انتخاباتو په اړه د خلکو ته د معلوماتو په ورکولو کې مرسته ورسره وکړي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مسؤلانو نن په کابل کې له یو شمېر دینی عالمانو سره په دې اړه خبرې کړې دي. ټاکل شوی ده چې په افغانستان کې د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو انتخابات د میزان په 28مه وشي. د افغانستان د انتخاباتو پر خپلواک کمیسیون داسې انتقادونه دي چې د بهیر پړه یک خلکو ته زیات معلومات نه دی ورکړي. وروسته په دې اړه نور معلومات په رپورت کې اوریدلی سي. په غور کې د تذکرو د ویش لړۍ پیل شوه. د غور والی غلام ناصر خاده ازادي راډیو ته نن وویل چې دغه لړۍ د پرون راهیسې پیل شوې ده، خو نن رسما دغه کار دوی کوي. نو هغه وویل چې د پیژند پاڼو د ویش پر وړاندې ځینې تخنیکي ستونزې موجودې دي چې له امله یې دغه پروسه تر اوسه پورې ټکنۍ وه. په ورته وخت کې د غور د احوال نفوس د ثبت اداره هم مني چې د تخنیکي ستونزو له امله د پیژند پاڼو د ویش لړۍ په لازم ډول پر مخ نوت لري. خود دې ادارې مسؤلانو ژمنه کړې چې ډېر ژر به دا ستونزه حل شي. د ازادي راډیو خبریال لغو روایي چې هلته د کاغذي تذکرو ویش پیل شوی دی. په ننګرهار کې د داعش وسلوالو درې ورونه چې د چارواکو په وینا درې سره ډاکټرانو د هغوی له کوره ایستلي او وژلي دي. د ننګرهار د والي ویاند تاوله خوګیاڼي نن سهار ازادي راډیو ته وویل
تیر شپه داعش وسلوالو درې ورونه چې لوړې زده کړې د ټیپ په برخه کې ترسره کړی وي، دوی له کور څخه ویستلې دي او په ډېر بېرحمه ډول یې په شهادت رسولې دي.
د خوګیاڼي په وینا دا پیښه د ننګرهار په چپرهار ولسوالۍ کې شوې ده. د پیښې مسؤلیت چا نه دی اخیستی. د اتل 215 نمبر قولي اردو چارواکي وایي چې د اورزګان په چوره ولسوالۍ کې په پوځي عملیاتو کې بیګا نه تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي. د قولي اردو یو ویان نن ازادي راډیو ته وویل چې په چوره ولسوالۍ کې د نصرت په نوم پوځي عملیات روان دي. دا وسلوال طالبان په وروستیو 3 ساعتونو کې د چارواکو په وینا وژل شوي دي او دا عملیات لا هم روان دي، خو وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. په بامیان کې د شیرین هزاره د نجونو په ښوونځي کې 10 زده کوونکي مسموم شوي دي. د ازادي راډیو خبریال له بامیان په خپل رپورت کې وایي چې د زده کوونکو د مسمومیدو دلیل نه دی معلوم او ټول نجونې د بامیان مرکزی روغتون ته لیږدول شوي دي. د بامیان د معرف رئیس ایوب اروین نن سهار ازادي راډیو ته وویل
بیماری ناشناخته به صورت ناگهانی اینا
دی وایي دغه ځکهون کې په ناڅاپي ډول په یو ناپیژندل سوي مرض باندې اخته سوي دي. زموږ څېړنې روانې دي او ډاکټران به دا معلومه کړي چې هغوی مسموم دي د خوراکي موادو له امله که کومه ناکراری رواني ناکراری ده چې دوی ته پیدا سوي. د بامیان د معرف رئیس وویل د نجونو زده کوونکو د مایوسه کولو هڅې به کامیاب نه شي. تر دې څو ورځې مخکې د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د یو ښوونځي زیاتې زده کوونکي او ښوونکي مسمومي سوي وي. د ارمنستان په پلازمینه یروان کې نن بیا هم لسګونه زره کسان راوتلي. د پولیسو خبرداری ته له پام پرته یو ور بیا د ښار د جمهوریت پر څلورلارې باندې اعتراض پیل کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې په ارمنستان کې د دولت ضد اعتراض کوونکو مشر نیکول پاشنیان پرون پولیسو ونیو. اعتراض کوونکو پرون موافقه وکړه چې تر دې وروسته به داسې لاریونونه کوي چې پر یوه ځای به متمرکز نه وي، بلکې په وړو وړو ډلو کې به د ښار په مختلفو سیمو کې خورېږي او په سوله ییز ډول به لارې بندوي او د موټرو د تګ راتګ مخنیوی به کوي. هغوی وویل تر څو چې سرژ سرکیسیان د صدر اعظم له چوکۍ استعفا ونکړي اعتراض به جاري وساتي. د ارمنستان د کورنیو چارو وزارت ویلي چې پریکړه یې کړې چې مظاهره چیان به سره خوروي او تر دې وروسته پولیس اجازه لري چې اعتراض کوونکي توقیف کړي او له زوره هم کار واخلي. د جنوبي کوریا حکومت وایي چې په موقت ډول یې د دواړو کوریاګانو له ګډو سرحدي سیمو لاسپیکرونه چې د پروپاګندې د خپرولو لپاره یې بند کړي وو لرې کړل. ټاکل سوی چې د دواړو کوریاګانو مشران په نږدې وخت کې سره وګوري او د جنوبي کوریا حکومت لاسپیکرونه د دغه ملاقات لپاره لرې کړي دي. د جنوبي کوریا دفاع وزیر نن وویل چې دا اقدام یې د شمالي او جنوبي کوریا ترمنځ د پوځي کړکېچ د کمولو او د خبرو لپاره د فضا د آرامولو لپاره کړی دی. د جنوبي او شمالي کوریاګانو رهبران به د جمعې پر ورځ سره ګوري. دا په یوه لسیزه کې اول وار دی چې د دواړو کوریاګانو د دولتونو مشران سترګې په سترګو کېږي. شمالي کوریا او جنوبي کوریا له 1963 میلادي کال راهیسې هر یو له خپل لوري مقابل لورته د پروپاګند لپاره ځانګړي پروګرامونه خپروي چې یوازې د ډیرو شو اړیکو په وخت کې بند کړي. او یو لوړ رتبه امریکایي چارواکي ویلي چې د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادونو د نړۍ د بې ثباته کولو لپاره د روسیې د هڅو په مخالفت کې پر خپلو ژمنو ټینګ درېدلی دي. دغه امریکایي مقام چې نوم یې نه دی ښودل سوی پرون د کاناډا په ټورنټو ښار کې د G7 هیوادونو د غونډې په لومړۍ ورځ دا څرګندونې وکړه. ویل چې د روسیې د دښمنۍ څخه ډک چلند پر وړاندې وسترو صنعتي هیوادونو په خپلو کې اتحاد کړی دی.
له فرشتې جلال زینمو د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. د میر احمد په تخنیکی همکاري د دې خبرونې په راپورونو کې اوري. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له دینی عالمانو وغوښتل چې د راتلونکو انتخاباتو د نوملیکنې د چټکتیا او په انتخاباتو کې د خلکو د پراخ ګډون په هدف له دغه کمیسیون سره همکاري وکړي، خو په دې اړه انتقادونه هم شته.
اواز د دې علماء سره هغه هم د نا وخت عروس د خپل د اعلان قتل لګلیت ده زندین شوې ده.
په خوست کې د وزیرستانونو میشت کډوال غوړي خپل سیمو ته ستانه سي خو له پاکستانه غشتنه لري.
ګاډیا مونږ ته پریښودل شي، څاریو مونږ ته پریښودل شي او نور چې کوم د انسیار مونږ ته حکم راول کیږي هغه باید مونږ ته ورسیږي.
په خبرونه کې اقتصادي خبرونه هم خبرو او دا جالبه موضوع هم اوري چې د سرطان ناروغۍ د تشخیص لپاره یو نوی وسیله جوړه شوې ده. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې راځي. د ارمنستان په پلازمینه کې یو عربیا مظاهره او اعتراضونه پیل شوي دي. د زهرو کاروان 19 پروګرام د خبرونې په دویمه نیمایي کې خبريږي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له دینی عالمانو وغوښتل چې د راتلونکو انتخاباتو د نوملیکنې د چټکتیا او په انتخاباتو کې د خلکو د پراخ ګډون په هدف له دغه کمیسیون سره همکاري وکړي. دغه کمیسیون دا غوښتنه وروسته له هغې کوي چې په افغانستان کې د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د ټاکنو لپاره د رایې ورکوونکو د نوملیکنې پر روان پڅ بهیر انتخابونه وسول. د دغه کمیسیون چارواکو نن په دې اړه له ځینو دینی عالمانو سره خبرې کړې دي. اکرام الله اکرام هم دغې غونډې ته ورغلی او نور حال راکوي چې د ټلیفون په مستقیم تماس کرا سره دی. اکرام سی مهرباني.
ډیره زه تمنا سالي سب تاسو ته سلام او ورځونکو ته سلام. لکه څنګه چې تاسو ویل نن د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د افغانستان د علماء او شورا له یو شمېر غړو سره ګډ ناسته درلوده. دا غونډه لا هم جریان لري. دوی د علماء څخه غوښتنه وکړه تر څو د سپینان په پروسه کې او د دې تر څنګ په راتلونکي انتخاباتو کې د خلکو د پراخې ونډې اخیستنې په برخه کې له کمیسیون سره همکاري وکړي او خلک وهڅوي تر څو په انتخاباتو کې برخه واخلي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون رئیس ګل جان بډې سیاست د غونډې ته یو ور بیا د امنیت په برخه کې باندې خلک سرګند کړو. د دې تر څنګ د خلکو په کمی ونده خستنی په برخه کې چې د سپینان پروسه کې لري په دې برخه کې باندې خلک سرګند کړو. ول علماء غوښتنه وکړه چې په دغه دوړو برخو کې د علماء نقش چې د اړتیا مهم دی او علماء باید همکاري وکړي تر څو خلکو وهڅول شي چې په انتخاباتو کې برخه واخلي. د دې تر څنګ دوی د علماء غوښتنه وکړه چې د امنیت په برخه کې دوی کولای شي چې همکاري وکړي تر څو د ټاکنو امنیت خو خوندي شي په علماو په وار وار سره خبري وکړي دوی دا ورکر چې دوی باندې انتخابات او په پروسه کې د سپینام پروسه کې او د دې پروسې په چټکیا په برخه کې د خلکو د تشویق په برخه کې خپل همکاري روانه وساتي او همکاري به وکړي د منبر د لارې نه به خلکو ته نواز وکړي نصیحتونه به وکړي ترڅو په انتخاباتو کې برخه واخلي ځانونه ثبت کړي او ترڅو په راتلونکو انتخاباتو کې دوی پراخه ونډه ولري خو دوی هم یو شمېر اندېښنې درلودې چې هغه له کمیسیون سره شریکې کړي په ځانګړي ډول په تذکره باندې د سپیکر نخلول چې دوی ویل چې په یو شمېر نام د سیمو کې خلکو ته سرخوږی جوړ کړی دی خلکو سره یو ډول ویره موجوده ده د دې ترڅنګ د امنیت مسله د علماو د اندېښنې سبب هم ګرځېدلې ده چې دوی د امنیت په برخه باندې انتقاد درلود او د افغانستان د امنیتي ارګانونو یې غوښتنه وکړه چې باید د انتخاباتو د ثبتنام د پروسې امنیت خوندي کړي د دې ترڅنګ د علماو د امنیت مسله دوی یاده کړه چې دوی خو خامخا په انتخاباتو کې د خلکو د ونډې اخیستنې په هدف باندې خلک تشویق کړي خو د علماو امنیت به څنګه کېږي یو شمېر نورې اندېښنې د دوی غوښتنه کوله چې د ثبتنام دغه کومه پروسه چې ده د دې موده باید وغځول شي ځکه دا وخت کم دی او دا موده باید وغځول شي د ثبتنام پروسې ته شاوخوا یو میاشت وخت ورکړل شوی دی د حمل په 15 باندې دا پروسه پیل شوې او د ثور تر 15 پورې به دوام کوي یو بله مسله چې علماو یاده کړه چې خلک وایي چې د ټاکنو په شفافیت باندې باور نه لري نو وړي ونده ناخلي تاسو ته په انتخاباتو کې دوی ونده واخلي نو په دې خاطر د کمیسیون نو خپل خلکو ته باید شفافیت په برخه کې دا ورکړ شي دا غندې چې وروسته له هغه راپور ته شو د علماو نه غوښتنه وشوه چې په روسي کې د سپینام پروسه کې د خلکو د کمی ونده اخیستنې د بهیر په اړه اندېښنې راولاړې شوې حکومت هم په دې اړه اندېښنه څرګنده کړه د انتخاباتو د کار یو شمېر بنسټونو په دې اړه اندېښنه څرګنده کړه بل اخر دوی د علماو نن دا غوښتنه وکړه نو وګورو چې د علماو نقش په دې برخه کې څومره د پام وړ دی او څومره نږدې په دې برخه کې
بله ډېر مننه اکرام الله اکرام و مرودل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د راتلونکو ټاکنو د نوم لیکنې بهیر د چټکتیا لپاره له دینی عالمانو د همکاري غوښتنه کړې ده د رای ورکونکو د نوم لیکنې بهیر د وریه حمل پر 15مه پایل سوی دی دغه نوم لیکنه د ولسی جرګې ولسوالۍ شوراګانو د ټاکنو لپاره کیږي چې په پام کې ده د تلیا میزان پر 23مه وسی د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پرون دغه انتخاباتو مهالویش اعلان کړ د اعلان سوي مهالویش لمخې د ولسی جرګې د ټاکنو لمړني نتایج به د لړم یا عقرب میاشتې پر 19مه او د ولسوالۍ شوراګانو نتایج به د لیندې قوس میاشتې پر 13مه اعلان سي خو د ولسی جرګې د ټاکنو نهایي نتیجه به د قوس میاشتې پر 19مه او د ولسوالۍ شوراګانو د ټاکنو نتایج به د دلوي میاشتې پر 13مه نیټه اعلانېږي د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس ګلاجان عبدالبدی سید پرون یو کانفرنس ته ویل چې کمیسیون به د اعلان سوي مهالویش لمخې خپل انتخاباتي چارې مخته یوسي خو د سیاسي او حقوقي چارو ځینی تحلیل کوونکي د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو لپاره د رای ورکونکو د نوم لیکنې د بهیر د چټکتیا په هدف د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او افغان حکومت پر وروستۍ هڅه انتقاد کوي اجمل تورمن په دې اړه د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي له استاد پوهن ودیر ساپی سره مرکه کړې په سر کې له دینی عالمانو سره د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د نننۍ غونډې په اړه د هغه نظر غوښتی دی
خبره خدا ده چې د انتخاباتو کمیسیون که غوښتل چې ایدلارنه آگاهی ورکی خپل افغان ولستا نو یوازې د دې علماو سره هغه هم ډېر ناوخته وروسته د خپل د اعلان نه کتل لږ لیټ دی ځنډینی شوی دی دوی باید د ورځې نه چې راغلي وو او کار یې کوو د انتخاباتو برپا کولو ته یا په لاره چولو ته دوی باید یو د تبلیغ او ترویجو د آگاهی عامه یو بخش درلودلی او د اول ورځې نه یوازې د علماو د لارې نه چې توبې د انتخاباتو مفیدیتونه خلکو ته ښیي چې د په ضد څوک اقدام ونه کړي لکه چې معلومیږي چې اقدامات په ضد شته او پس له هغې دوی دا اقدام کړی دی چې علماو سره ګوري دا باید د لومړۍ ورځې نه نه یوازې علماو بلکې ټولو مکاتبو کې ټولو کلو کې سیار ګروپونه درلودلی ټول ولس ته چې اکثریت زمونږ د ولس متاسفانه بې سواده دی عادي سواد نه لري دوی د انتخاباتو او انتخاباتو کې اشتراک کولو او رای ورکولو د ښېګڼو په باره کې باید چې دوی ته معلومات لازم معلومات ورکړي وای.
بله استاد، راپورونه داسې هم دي چې حکومت په نوبت باندې مثلا ځینې ادارې رخصتوي او د دې لپاره چې کارکوونکي لاړ شي د نوملیکنې بهیر کې اشتراک وکړي، ګډون وکړي او خپل نمونه ثبت کړي چې دغه بهیر تیز شي. دې اقدام ته تاسو په کومه سترګه ګورئ؟
دا بې معنا یو خبر ده. حقونه کار د ټولو مؤسساتو د حکومتي حتی تحصیلي موابنګ واورېدل چې بندیي او رخصت ورکوي چې دې لاړ شي نمونه هلته خپل ثبت کړي. دا په زوره دښمن ته موقع ورکوي چې دا خلکو په مقابل کې که د لاسه وشي همدغسې اقدامات وشي لکه غرب د کابل کې چې وکړل یا ځینې نورو ځایو کې چې وکړل.
او استاد دوبخي، وروستی سوال هغه ده چې آیا له حقوقي نظره هم داسې څه فکر نه کوئ چې دا ستونزه لري؟ ځکه دا ولسواکۍ یو 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 اصل دی او هر څوک کولی شي لاړ شي یا لاړ نه شي، کارت واخلي یا وانخلي.
او دا خو رخصتي ورکول یعنی یو رقم اجبار کول دي چې رخصت همدې لپاره درکړه چې حتمن لاړ شي هلته نوم ثبت کړي. دا بیخي حقوقي لحاظ نه هم غلطه ده. ازادي سلبول او خپل حق د خلکو نه اخیستل دي، هغه خوښه ځي که نه ځي، نو هغه دپاره رخصت ولی شي بیا که فرزن نه ځي. نو په دې لحاظ دا اقدام ما خو د وکیل لحاظ نه چې زه ورته ګورم چندان مناسب اقدام نه دی.
نو ستاسو په نظر باندې څه باید وشي اوس چې دغه پروسه تیزه شي؟ ځکه داسې م ویل کېږي که دا پروسه مثلا ناکامه شي،
مراکز زیات کړي، دوی د مراکز زیات کړي او خلکو ته د اعلان کړي چې غیر د یو مرکز نه هر مرکز ته چې لاړ شي خپله تذکره او نوم ثبت کړي، تذکرې دپاره همغه ته کولی شي کارت واخلي او لاړ شي بیا رایه خپله واچوي. هر یو چې ولس ته او خلکو ته اسانه وي مغه لاره
د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد پوهن ودیر سپی ول ازادي رادیو سره په امریکا کې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
اوس هم یوسف خان زدران اقتصادي خبرونه لولي.
ټاکل شوی چې د مې د میاشتې په لومړۍ نیټه په تاشکند کې د افغانستان او ازبکستان د خصوصي سکتور ترمنځ سوداګریزه ناسته ترسره شي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت وایي مسافر قوقندین نن ازادي راډیو ته وویل تیره ورځ دغه وزارت د خصوصي سکتور له سازمانونو په اړه مشورې وکړې چې څنګه له ازبکستان سره سوداګري لوړېدلی شي. د ښاغلي قوقندی په خبره له تیرې یو کال راهیسې له ازبکستان سره سوداګري په غوړېدو ده او په بیلابیلو برخو کې د تفاهم لیکونو له لاسلیک وروسته له هغه هیواد څخه د قزاقستان او روسیې سره د افغانستان د وسلیدونکو د لیست په توګه ګټه اخیستل کېدی شي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت نن د دغه وزارت په انګړ کې د یو ډول شفتالو چې ژر رسیږي نندارتون پرانیست. د دغه وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته ویل د دغه نوي ډول شفتالو څخه چې د کرنې وزارت پرې کار کړی فوق العاده لوړ حاصلات حاصلېږي. دی وایي په تېرو دریو کلونو کې یوازې په ننګرهار کې لس زرو جریبو څخه په ډېره ځمکه د شفتالو باغونه جوړ شوي چې شاوخوا دوه نیم زره ټنه شفتالو ترې حاصل شوي او بڼوالو ته تر یو سلو 25 میلیون افغانۍ عاید ورکوي. او د کابل په بازارونو کې د ځینو توکو عمده بیې په دې ډول دي: د قزاقي وړو یو بوجۍ 1080 افغانۍ، د بورې یو 50 کیلو یو بوجۍ 1560 افغانۍ، د وریجو یو د نیمانی بوجۍ 2000 افغانۍ، د غوړو یو 14 لیټر ټیم 1060 افغانۍ، یو لیټر پېټرول او ډیزل په 440 افغانۍ پلورل کیږي. او نن د کابل د شاهزاده پسرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو پر وړاندې د افغانیو راکړه ورکړه داسې ده: یو ډالر او یا افغانۍ 25 پوله، یو یورو شپږ اتیا افغانۍ 10 پوله، یو پاؤنډ 98 افغانۍ، یو سعودي ریال 13 افغانۍ 15 پوله، زر ایرانی تومانه 12 افغانۍ 90 پوله او زر پاکستانی کلدارې 1580 افغانۍ.
او سم یو نړیواله مسأله سیړونند د ارمنستان په پلازمینه کې اعتراض کوونکو د نوې مظاهرو هوټ کړی دی. د اعتراض کوونکو د مشر نیکول پاشینیان له نیول کېدو وروسته په لسګونو زره اعتراض کوونکو د پولیسو خبرداري له پامه غورځولې او په مرکز یریوان کې راټول شوي دي. اجمل اند موضوع څارلې په سټوډیو کې راسره دی. انسه په فایل کې درته وایي چې د یریوان د نوې مظاهرو په اړه نور معلومات اوریدونکو ته ورکړي.
سالی صاحب لکه څنګه چې تاسو وویل سره د دې نه چې د ارمنیا د کورنیو چارو وزیر مظاهره شیانو ته خبرداری ورکړی دی او په یوه اعلامیه کې ویلي دي چې پولیسو ته امر شوی چې له ځواک په کار واخلي او په دې هیواد کې به مظاهرې خورې کړي. خو بیا هم وروسته له هغې چې د اعتراض کوونکو مشر پاشینیان ونیول شو، اعتراض کوونکو ژمنه کړې ده چې په مظاهرو کې به نورم بدلون راولي. دوی ویلي دي چې د دې پر ځای چې په یو ځای کې راټول شي د یریوان د ښار په بېلابېلو برخو کې به مظاهرې وکړي، په وړو وړو ګروپونو کې به راووزي، او همدارنګه یې هوډ څرګند کړی دی چې په ځینو ځایونو کې به لارې وتړي او د ترافیکو د تګ راتګ مخه به ونیسي. اعتراض کوونکو ویلي دي تر هغې به اعتراضونو ته دوام ورکوي چې صدر اعظم سارکیسیان تر څو استعفا نه وکړي. دوی همدارنګه دام ویلي دي چې نن به د ارمنستان د پلازمینې د جمهوریت په واټ کې یوه لویه غونډه هم کوي. تر اوسه پورې سربیره پر دې چې پاشینیان چې د اعتراض کوونکو مشر دی هغه نیول شوی دی، دوه نور د پارلمان غړي هم چې د اعتراض کوونکو ملاتړي ونیول شوي دي، او پولیسو پرون وویل چې تر 230 پورې اعتراض کوونکي هم نیول شوي دي. دا پراخ اعتراضونه وروسته لاغه پیل شول چې د ارمنستان پخواني ولسمشر د لسکلنې ولسمشرۍ نه وروسته ځان هغه نوې څوکۍ ته بدل کړ، د صدر اعظم په نوم باندې چې نوې رامنځته شوې ده او یو ځواکمن پوسټ ګڼل
کېږي. سرج سرکسیان چې تازه د صدر اعظم په توګه ټاکل شوی، د اعتراض کوونکو له مشر سره خبرې هم کړې دي، د دې خبرو نتیجه معلومه شوی؟
د دواړو پرون د یریوان د مریوټ هوټل په یوه خونه کې ډېرې لنډې خبرې وکړې. په دې خبرو اترو کې خبرنګاران هم وو. په هغه تصویرونو کې چې خبرنګارانو له دې خبرو اخیستي، خبرو یوازې درې دقیقې دوام وکړه. کله چې د اعتراض کوونکو مشر له صدر اعظم سره تر څنګ په څوکۍ کېناست، ورته یې وویل چې زه د دې لپاره راغلی یم چې ستا په استعفا خبرې وکړم. له دې نه وروسته صدر اعظم له خپلې څوکۍ پورته شو او ویې ویل چې تاسو غواړئ حکومت بلیکمیل کړئ، نه خبرو لپاره راغلی، نو زه په دې اړه خبرې نه کوم. او دې خبرو کومه نتیجه ورنه کړله او لاغې وروسته بیا د اعتراض کوونکو مشر ونیول شو.
ډېره مننه له اجمل ان څخه. مو واوریدل چې په ارمنستان کې اعتراض کوونکو د نویو مظاهرو هوډ کړی دی. د اعتراض کوونکو د مشر نیکول پاشینیان له نیول کېدو وروسته په لسګونو زره اعتراض کوونکو د پولیسو خبرداری له پامه غورځولی او په مرکز یریوان کې راټول شوي.
زه خبری نغمه د ازادي رادیو سره ډیره مینه لرم او همیشه یې اورم او د دوی نه د لا بریاو په هیله یم.
په خوست کې د وزیرستانونو میشت کډوال وایي چې دوی ته د خپلو سیمو ته د مهاجرت پر نړیوالو اصولو برابر د ستنېدو زمینه برابره سي. نجیب الله الخیل او نور تفصیل.
که څه هم له خوسته د وزیرستانیو کډوالو د بیرته ستنېدنې وروستنۍ مرحله پیل شوې، خو په یاد ولایت کې یو شمېر وزیرستاني مشران په خپلو پخوانیو غوښتنو ټینګار کوي او وایي چې دوی ته د ستنېدنې پر مهال د کډوالۍ د نړیوالو اصولو مطابق حقوق او امتیازات ورکړل شي. د وزیرستانیو کډوال مشران زیاتوي چې هغوی د په بنو کې د بکخیرو د کم پر ځای خپلو سیمو ته پرېښودل شي او د دوی د ګاډو، کورنیو څارویو او نورو توکو وړلو ته هم اجازه ورکړل شي. د وزیرستانیو د شورا مشر ډاکټر حیات مسید وایي چې
موږ متفق ټولو کومونو دغه فیصله ده دغه تر څو د مشیار د نړیوالو مؤسساتو مطابق موږ ته حقوق نه ورسیږي موږ بیرته نشو ستنېدلی. او دا د کیم د خلکو هم خواه شا کې د خوست کې نور کډوال چې پراتی د هغوی ده او هم صرف دا خبره په دې پورنه چې هغه ګاډي هم موږ ته پرېښودل شي، ساري هم موږ ته پرېښودل شي او نور چې کوم د انشیار موږ ته حکم راکول کېږي هغه دی باید موږ ته ورسیږي. چې هغه خواته موږ د تغال پاکې د امنیت تضمین هم دی هغه دی چې کوم کله موږ خپل ځای ته ورسیږو چې باید کمپونو کې نه وو او خپل کورونو ته مستقیما ورسیږو.
د وزیرستانیو کډوالو یو بل تن مشر مولوی جلال الدین وزیر هم وایي چې
میز وی چې واپس درمي خو د نړیوال اصول مطابق چلول شي، میز خپل سروي مال موي شي وي ګاډي وي نه دا سامان وي چې غارو کې نشارو کړی وي خپل کړتا واپس کو کین ته نبی کچ دا تبې کین کو وخت کړو چې بیا کین ته بیا یو دا خو بیا میز بیا مهاجر شي دنیا ته دا اپیل کی میز چې پاکستان دا مجبور کو چې میز میز جرم څخه کړه جاي.
د وزیرستانیو کډوالو یو بل تن مشر ملک حبیب خان مدخیل وایي پاکستان حکومت داسې نه کوي چې لموګه هر سپریګ دی او تش مسرونه غواړي.
نو مهرباني دا وشي چې د پاکستان د حکومت د مش سره انصاف وکړو، د انصاف په لارو ولاړی دا ستنر ته ویایي چې ته خالي سال په وشتر ځا ته د لګاډای پوتې کیږي، ته د هغو پوتې کیږي، ته د شای پوتې کیږي تر درما پاکستانه د تاک رنډاول نشته چې موږ نارنډي خو خاص د پاکستان په سیاست اړوند مشته وکړل شي.
بل لوري ته په خوست کې د کډوالو چار رئیس هاشم حلیم وایي چې له خوست قبایلي سیمو ته د کډوالو ستنیدنه یو اړخیز بهیر دی او پاکستان حکومت په دې باب افغان حکومت او یا د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ سره کوم توافق نه دی کړی. د ویل اوس هم د خوست په ګلان کیمپ او نورو سیمو کې 8800 کورنۍ چې ټول 240000 ثبت شوي اوسیدونکي لري میشتي او خپلې میاشتنۍ مرستې ترلاسه کوي.
اوسم حمید مومند د کابل چپ رسپانو ته کتنه کوي.
د کابل رسپانو د نن ورځې مهم سرلیکونه او تبصرې پرونې ځان وژونکي حملې ته ځانګړې شوې چې پکې په کور دننه او بهر غبرګونونه هم راغسل شوي دي. مسیر رسپانې په خپل لومړي مخ کې د کابل په لویدیځ کې د نوملیکنې په مرکز کې د پرونې حملې انځور خپور کړی چې پکې د پیښې د قربانیانو پاتې شونې بوټان خولې او صادرونه ښودل کېږي او لیکلی دی چې د حملې له 150 څخه زیاتو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. رسپانې له دې پیښې سره په تړاو څو جلا مطالب خپاره کړي دي لکه بریدونه او د راتلونکو انتخاباتو په اړه جدي اندېښنې، دلته ولسواکي تل په وینو رنګ ده او انتخابات د پان او پړانګ ترمنځ ایسار. رسپانې وړاندې په خپله سرلیکنه کې لیکلی دی چې په کابل او ورپسې په بغلان کې د نوملیکنې او مرکز ته څیرمه شوې چاودنې لوی اندېښنې راپارولې دي. رسپانې لیکلی دی چې د نوملیکنې په بهیر کې د خلکو کم ګډون او د انتخاباتو د کمیسیون پیچلې پروسیجر ته په کتو پکار ده چې د راتلونکو انتخاباتو په اړه باید له سره جدي فکر وشي او حکومت باید د امنیت لپاره مهم ګامونه پورته کړي. کنانو د رسپانې په وینا راتلونکي انتخابات به نه یوازې دا چې ستونزې حل نه کړي بلکې نورې به هم زیاتې کړي. ویسه رسپانې د کابل په پرونی ځانوژونکې حمله کې د وژل شوو کسانو شمېره 28 او د ټپیانو شمېر 119 ښودلی او د ملي شورا د ځینو غړو په حواله لیکلی دی چې حکومت د نوملیکنې د مرکزونو د امنیت په ساتلو کې پاتې راغلی. رسپانې په خپله سرلیکنه کې د کابل سربیره د بغلان د چاودنې مرګ ژوبې ته هم اشاره کړې چې پکې د رسپانې په وینا د ښځو او ماشومانو په ګډون 6 تنه ووژل شول چې دا ټول د انتخاباتو د پروسې قربانیان دي. رسپانې وړاندې په خپل بحث کې که څه هم د حمله په کلکه غندلې او هغه یو غیر انساني عمل بللې خو پوښتنه یې کړې چې حکومت د نوملیکنې د یو ساده مرکز امنیت نشي ساتلی نو د انتخاباتو په ورځ به د رایه اچونې د مرکزونو امنیت څرنګه وساتي. ملیارمن رسپانې بیا لیکلی دی چې په کابل او بغلان کې پرونیو حملو وښودله چې حکومت د دغو مرکزونو د امنیت لپاره لازم اقدامات نه دي کړي. رسپانې لیکلی دی چې عام تاثر دا دی چې د نوملیکنې پر مرکزونو دا ډول حملې د انتخاباتو په بهیر کې د خلکو د پراخه ګډون مخه نیسي، حال دا چې په یو شمېر ولایتونو کې طالبانو لا د مخه خلکو ته خبرداری ورکړی چې په انتخاباتو کې برخه وانخلي. رسپانې وړاندې د طالبانو او داعش په وړاندې د حکومت پر اقداماتو انتقاد کړی او لیکلی دی چې د موجوده حالت دوام به طالبان لا جسوره کړي چې د حکومت په وړاندې ودرېږي او دا کار به په افغانستان کې د هر ډول انتخاباتو د ترسره کولو مخه ونیسي. هیواد دولتي رسپانې هم په خپله سرلیکنه کې په دې بحث کړی چې کله په کابل کې د نوملیکنې او مرکز خوندي نه وي نو په لرو پرتو ولایتونو کې به څرنګه خوندي وي. رسپانډ وړاندې د کابل د حمله په تړاو ځینې پوښتنې پورته کړې او لیکلی دی چې د هیواد سرګرې ادارې باید دا ځواب ووایي چې حمله کوونکی په څه ډول بریالی شو چې په کابل کې د نوملیکنې او مرکز ته ننوځي او حمله وکړي.
د سرطان ناروغۍ د تداوی په برخه کې پرمختګونه سوي خو په دې برخه کې لا هم ځینې ستونزې سته. اوس داسې یو سیستم جوړ شوی چې په سرطان د اخته کېدو په صورت کې انسان ته خبرداری ورکول کېږي. عصمت څاروان او نور معلومات.
په وروستیو کلونو کې د سرطاني ناروغیو د درملنې په برخه کې زیات پرمختګ شوی خو لا هم د دې ناروغۍ مخه نه ده نیول شوې. په تیره بیا هغه وخت د سرطان درملنه ناممکنه شي چې پرمختللي پړاو ته ورسیږي. له همدې کبله ډېرې څېړنې په دې کېږي چې د سرطان عوامل وپیژندل شي یا مخکې تر دې چې دا ناروغي په بدن کې وده وکړي تشخیص شي. په لومړي پړاو کې د سرطان تشخیص ته درملنې امکان خورا زیات وي. په سویس کې څېړونکو یو ډول سیستم جوړ کړی چې د انسان تر پوست لاندې د امپلنټ په بڼه ایښودل کېږي او که د چا په بدن کې د سرطان لومړنۍ نښې رابرسېره شي خبرداری ورکوي. هر څومره چې سرطان ژر تشخیص شي ژر او آسانه درملنه کېدای شي. په سویس کې د زوریخ انستیتوت څېړونکو د څلور ډوله سرطانونو مخکې تر مخکې خبرداری ورکوونکی سیستم جوړ کړی دی. دا سیستم د وینې د کلشیم اندازه څاري او ناروغ ته خبر ورکوي. د خبر ورکولو طریقه یې دا ده چې پر پوستکی یو خال پیدا کوي. د خال معنا داره چې سرطان په پیلیدو دی. د دې سیستم په وسیله خال تر دې ډیر مخکې چې په نورو وسایلو د سرطان څرک ولګیږي پر پوستکی پیدا کیږي. دا سیستم د پروستیت، سږو او سینې د سرطان په تشخیص کې زیات بریالی ښکاري.
د زهرو کاروان اونیس پروګرام په همدې خپرونه کې اوریدلی سئ. 12:30 بجې سوې. د مهمو خبرونو لنډیز له فرشتې جلال زین.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له دینی عالمانو غوښتنه وکړه چې د انتخاباتو په اړه د خلکو ته د معلوماتو په ورکولو کې مرسته وکړي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون یو شمېر چارواکو نن په کابل کې له دینی عالمانو سره کتلي او له هغوی غوښتنه کړې چې په جوماتونو او مدرسو کې د خلکو ته د انتخابات پر پروسه معلومات ورکړي. په بادغیس کې د وسلوالو طالبانو په دوو حملو کې چې تقریبا په یوه وخت کې سوی وی 4 اسکر او پولیس وژل سوي. د بادغیس د پولیسو مرستیال مشر رسنیو ته ویلي چې دواړه حملې یوه د آب قمري په ولسوالۍ کې او بله په قادس ولسوالۍ کې شوې دي. د حملو مسؤلیت چا نه دی اخیستی. په ننګرهار کې چارواکي وایي چې د داعش وسلوالو درې ورونه چې د هغوی په وینا درې سره ډاکټران وو له خپله کوره ایستلي او وژلي دي. د ننګرهار د والي ویان د تاولا خوګیاڼي نن سهار ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیښه په چپرهار ولسوالۍ کې سوې ده او مسؤلیت یې چا نه دی اخیستی. د ارمنستان په پلازمینه یروان کې نن هم لسګونه زره اعتراض کوونکي پرته له دې چې د پولیسو خبرداري ته پام وکړي د ښار پر جمهوریت څلورلارې راټول سوي دي. په ارمنستان کې د دولت ضد اعتراض کوونکو ویلي تر څو چې صدراعظم سرژ سرکیسیان له دندې لرې نه شي دوی به خپل اعتراضونه جاري وساتي. او د جنوبي کوریا حکومت وایي په موقت ډول یې نن د دواړو کوریاګانو له ګډو سرحدي سیمو هغه لاسپیکرونه چې د پروپاګند د خپرولو لپاره یې بند کړي وو لرې شول. ټاکل سوي چې د دواړو کوریاګانو مشران د جمعې په ورځ سره وګوري. د جنوبي کوریا دفاع وزارت ویلي دا اقدام یې د شمالي او جنوبي کوریا ترمنځ د پوځي کړکېچ د کمولو او د مشرانو د خبرو لپاره د فضا د آرامولو لپاره کړی دی.
د مهمو نړیوالو خبرونو لنډیز مل ازادي راډیو اورید. نن دوشنبه د اپریل 23 د کتاب له نړیوالې ورځې سره برابر ده. دغه ورځ د کتاب خپرونکو پلورونکو او د کتاب مینوالو لخوا د کتاب لوستنې د فرهنګ د ودې او مطالعې ته د خلکو د هڅونې په هدف لمنځل کیږي. په دې اړه راپور د ازادي راډیو د 4 بجو په خپرونې کې اوریدلی سئ. د دې خپرونې په پاتې شیبو کې د زهرو کاروان اونیز پروګرام خپریږي چې د نشه یي موادو د کار قاچاق او کارونې پر زیانونو پکې خبرې شوې دي.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. زاد نافی همت د زهرو کاروان خبرونې سره ستاسو په خدمت کې حاضر سویم. د دې ونې په خبرونه کې په جال راپور لرو چې د نشي موادو په قاچاقو کې له ماشومانو څخه کار اخیستل کیږي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې. د ونې په بهیر کې مهم پیښه تر راګرځو چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
افغان امنیتی ځواکونو په هلمند ولایت کې 300 کیلوګرامو ډیر نشه یي مواد ونیول. د هلمند ولایت مقام رسنوی ته وویل د کمانډو 1 نمبر کنډک د هلمند په مرجه ولسوالۍ کې د هیروینو جوړولو پر یو کارخانه برید وکړ چې په نتیجه کې 9000 کیلوګرامه تریاک او 1250 کیلوګرامه هیروین ونیول. په دې عملیاتو کې د هیروینو جوړولو یو دستګاه، د هیروینو د کڅوړو ګنډولو یو ماشين، د تریاکو جوړولو ځینې سامان آلات او لوښي او پر دې سربیره 15 بوجي هغه کیمیاوي مواد هم امنیتي ځواکونو ته په لاس ورغلي چې د هیروینو په جوړولو کې کار ځینې اخیستل کېده. په ننګرهار ولایت کې د لسګونو کیلوګرامو هیروینو د قاچاق په تور 2 ونیول شول. د ننګرهار د امنی قومندانۍ ویان حضرت حسین مشرقیوال د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل 2 چې غوښتل 515 کیلوګرامه چرس د لاري موټر په وسیله له کندوز څخه ننګرهار ته قاچاق کړي، پولیسو د روداتو ولسوالۍ په سیمه کې د ننګرهار ولایت پر لوی لار ونیول. د یادونه وړ ده چې په تیرونۍ کې هم د ننګرهار پولیسو 9 کیلوګرامه چرس نیولی و چې جلال آباد ته قاچاق کېدل. د کابل ولایت پولیسو څلور نفره د نشې ګولیو د جوړولو او خرڅولو په تور ونیول. د کابل د امنی قومندان داوود امین د سېشنبې په ورځ رسنۍ ته وویل د کابل پولیسو د څلورمې، اتمې او نهمې امنیتي حوزې په اړوندو سیمو کې څلور نفره په داسې حال کې ونیول چې د ټابلیټ کا په نوم نشې ګولیو په جوړولو بوخت و. له دې څلورو نفرو سره زردانی ټابلیټ کا ګولۍ، د دې ګولیو جوړولو وسایل، کیمیاوي مواد او پر دې سربیره 100 کیلوګرامه نور نشې مواد هم نیول شوي دي. دا مواد په داسې حال کې نیول کیږي چې په دې وروستیو کې په کابل کې د بیلابیلو نشې موادو په تیر بیا ټابلیټ کا ګولۍ استعمال او خرڅول ډیر شوي دي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې د کورنیو چارو وزارت په تیر اونۍ کې 50 نفره د نشې موادو د قاچاقو په تور نیولې دي. د کورنیو چارو وزارت د نشې موادو پر ضد مبارزې معینیت ویاند اسدالله یادګاری د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دوی پولیسو په تېره اونۍ کې د عملیاتو او لویو لارو باندې د تلاشۍ په نتیجه کې له قاچاق کوونکو څخه تر 898 کیلوګرامو ډېر نشې مواد نیولي دي. د دې نشې موادو د قاچاقو په تور 50 نفره نیول شوي او له دوی سره 13 موټرونه، وسلې او یوه اندازه نقدي پیسې هم نیول شوي چې د نشې موادو په قاچاقو کې کار ځینې اخیستل کېده.
مسکا هوتک و چې د نشې موادو په برخه کې د غونې مهمې پیښې راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړي دي: د نشې موادو په قاچاقو کې له ماشومانو څخه کار اخیستل،
د افغانستان امنیتي کمرګانونه چې دي لاس په کار باید نور شي، هغه ماشومان چې ناوړه استفاده کیږي هغه وژغوري.
د روزګان ولایت معتادین وایي چې حکومت د نشې موادو د خرڅلاو مخه ونیسي.
چې ساکیان ورک سي موږ بس خود به خود کسلی کزر امجان ټولې خود به خود بس پرېږدي، ولی نسته نو د نسر خونه کیږي.
د قیلون زیانونو په اړه له ډاکټر شبیر احمد سروري سره مرکه لرو.
چې یو کشت قیلون معادل د 15 سیګریټو په اندازه کې دود او تنباکو مصرف کوي.
د علي په نوم یو معتاد وایي چې غاښونه یې د تاریاکو له لاسه ټوټه ټوټه سوي دي.
پوډر چې دي هغه درې شپې درې ورځې درد لري، تاریاک څلوېښت شپې څلوېښت ورځې درد لري.
او د خپرونې په پای کې د پخوا په شان ډرامه هم لرو. اوس خبرونه لومړی مطلب ترازو. په افغانستان کې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د ملاتړ اداره یونیسف په افغانستان کې د نشې موادو په قاچاقو کې له ماشومانو څخه کار اخیستل د اندېښنې وړ بولي. د دې ادارې ویاند فریدون آرین د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې یو شمېر ماشومان د نشې موادو د قاچاقو قرباني او په دې ډول خپل ماشومتوب څخه بې برخې سوي دي. په افغانستان کې د بشري حقونو کمیسیون هم په دې اړه اندېښنه ښيي او وایي دوی داسې شکایتونه ثبت کړي چې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې له ماشومانو څخه د نشې موادو په قاچاقو کې د وسیلې په توګه کار اخیستل کیږي او له دې لارې په قاچاقو کې ښکېل سوي دي. د موضوع نور جزئیات به د عبادالله حنازي په راپور کې واورو.
په افغانستان کې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو اداره یونیسف د مخدره موادو په قاچاق کې د ماشومانو په کارولو اندېښنه څرګندوي او وایي چې دغه ماشومان له خپل ماشومتوب څخه بې برخې شوي دي. د دې ادارې ویان فریدون آریان د پنجشنبې پر ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې پر افغان امنیتي ځواکونو غږ وکړ، هغه ماشومان وژغوري چې د مخدره موادو د قاچاقو قرباني کیږي. ښاغلي آریان ویل دوی هم له افغان حکومت سره په ګډه کار کوي چې ماشومانو ته د ښه ژوند زمینه برابره کړي.
کله چې موږ راځو چې دوی ناوړه استفاده کیږي په قاچاقي توکو دا ښکاره کوي چې ماشومان قرباني. یونیسف په دې اندېښمن دی. نو دې کې ډېر مهم اړخ دا دی چې د افغانستان امنیتي کمرګانونه چې دي هغوی په دې کې ډېر کار کوي. لاس په کار باید نور شي، هغه ماشومان چې ناوړه استفاده کیږي هغوی وژغوري.
تر دې مخکې د کار او ټولنیزو چارو وزارت هم له دې عمله اندېښنه ښودلې وه چې له ماشومانو څخه په تروریستي پیښو، مخدره موادو په قاچاقو او داسې نورو ناوړه کارونو کې کار اخیستل کیږي. د دې وزارت د شمیرو له مخې په افغانستان کې 3.1 میلیون ماشومان له بېلابېلو اړخونو څخه له خطر سره مخ دي، چې د چارواکو په خبره د دې ماشومانو د وضعیت ښه کېدو لپاره د دوی له هڅو سره سره بیا هم د ماشومانو په ژوند کې کوم مثبت بدلون نه دی راغلی. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون هم په افغانستان کې د ماشومانو د بد وضعیت په اړه اندېښنه ښیي. د دې ادارې د ماشومانو د برخې مسؤول نجیب زدران ببرګزي ازادي راډیو ته وویل دوی هم داسې شکایتونه ثبت کړي چې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د نورو ناوړه کارونو تر څنګ یو شمېر قاچاق کوونکي ډلې د مخدره موادو په قاچاقو کې له ماشومانو څخه کار اخلي.
سرحدونو کې په زرنج او اسلام قلعه کې په تورخم کې په هغه ځای کې چې بشري حقونو خپلواک کمیسیون د ماشومانو څنګ ساحوي او سرحدي ناظرین موجود دي، ډېرې داسې پېښې شته دي ثبت شوي دي چې د ماشومانو په خاصه توګه په غرب کې د زرنج اسلام قلعه او د میلک په سرحد کې چې د ماشومانو د مخدره توکو په قاچاق استفاده کېږي. ولې په هر حال د ماشومانو د کنوانسیون له مخې دغه د ماشومانو د ژوندانه تا د ماشومانو وجود او حیات ته صدمه ده.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون بې وزلي، عامه پوهاوی نشتوالی او ماشومانو ته د حکومت نه پاملرنه هغه عوامل یادوي چې مافیایي ډلو ته یې زمینه برابره کړې چې خپلو شومو هدفونو ته د رسیدو لپاره له ماشومانو نه کار واخلي. د شمیرو له مخې اوس مهال په افغانستان کې نږدې 3.5 میلیون افغانان په مستقیم او غیر مستقیم ډول په نوشو اخته دي، چې 1 میلیون ښځې او نږدې 1 لک ماشومان دي.
عبادالله هنانزی و چې د نشي موادو په قاچاقو کې له ماشومانو څخه د ناوړه کار اخیستلو په اړه راپور راوړوه.
د زهرو کاروان
شنوار کوم پریکړه کړې که هر چا د نشي توکو کښت
پیدا کړي کې نشي ماشوم پیدا کړي
یو اړې دی کوټه نه
نوځي
کومه موادو سره مبارزه ګړندۍ او لا جدي شي.
هر شنبه د ورځې له 12:00 تر 1:00 بجې او هر دوشنبه د ورځې له 12:00 تر 1:00 بجې له آزادې راډیو نه.
په روزګان ولایت کې یو شمېر معتادین وایي چې حکومت باید په دې ولایت کې د نشي موادو د خرڅلاو مخه ونیسي. دوی وایي په روزګان کې د معتادینو شمېر ورځ په ورځ مخ په ډېرېدو دی، خو د درملنې لپاره یې چندان کار نه کېږي. بلې خواته د روزګان ولایت د نشي موادو پر ضد مبارزې اداره ژمنه کوي چې په دې ولایت کې به د نشي موادو د رانیولو او خرڅولو مخه نیسي. د موضوع نور جزئیات به د شریف الله شرافت په راپور کې واورو.
په روزګان کې په نشي توکو رشد کسان وایي په دغه ولایت کې د نشي توکو پیر او پلور په ښکاره توګه کیږي، خو دولت ورته لاس تر زنه ناستی. په نشي توکو دغه روژد کسان وایي دغلته ځکه ورځ تر بلې په نشي توکو د روژد کسانو شمېر زیاتېږي د دوی په خبره چې نشي توکو ته یې لاسرسی اسانه دی، او دولت د هغه کسانو مخه نه دی نیولې کوم چې نشي توکي پلوري. دوی وایي که دولت غواړي چې په نشي توکو د روژد کسانو شمېر راکم کړي او څوک په نشي توکو روژد نسي، نو د نشي توکو د پیر او پلور مخه دې ونیسي. په دغه ولایت کې یو شمیر په نشي توکو رشد کسانو ازادي راډیو ته داسې وویل.
د دولت څنګه د یو غوښتنه دا لرم چې دوی په عملیانو پسې ځغلي سل کس عملیان یې تناو کړي، یوه دانه ساکن نشي ورکولی. دا سل کس عملیان به ټوله ورکې په دې کې به لس کسه پسې ځي په غلا یا په ښکاره، بیا د کندار یا د جراوته سره وړي، هغه نوي کسه ځینې خلاص دي وادي ورې
که ساکیان نسي ورک موږ یې نسو پرېښودی. چې په اړه لارې د زري کار په 1500 کوو، په 1000 کوو، په 200 کوو، د زري کار معنا و دې کار ته موږ اوسلی پیدا کوو چې ساکیان ورک سي، موږ بس خود به خوده که 1000 که 1000 عملیانې ټول یې خود به خوده بس پرېږدي، ولې نسته نو د نصر خونه کېږي.
په نشي توکو دغه رشد کسانو دغه راز له دولت څخه غوښتنه وکړه چې د درملنې مرکزونه جوړته جوړ کړي او د کاروبار زمینه جوړته برابره کړي څو له دغه ناوړه عمل څخه ځان نه خلاص کړي، ځکه د دې په خبره چې په نشي توکو د رشد دو یو لوی لامل بیکاري هم ده.
خاص پخته بیکاري سه او دغه څه موږ ته په وطن کې د تاریخ کوښ کړه کېږي. دغه تاریخ څه د پخته سوی دغه تاریخ مو ټولول و کرل و پنیش مو وخل نه دی مالله په دغه تاریخ څه به مو تاریخ را وخته و به مو خوړل نه دی، یا په چاو کې وخوړل یا به مو په سیخ ول.
د دولت څه نور هیڅ نه غواړو. د دولت څه دغه غواړو چې اوس موږ ته یو شپخانه جوړه سي. دا زما پړکم ځوانان د شپخانې ته ور ولورور د دې عمله څه موږ خلاص و. د دې عمله څه چې موږ ورو ځوانان خلاص سي، هر ځوان خواري کښلی سي، هر ځوان خپل کور چلول سي.
په ورته وخت کې په دغه ولایت کې د نشي توکو پر ضد د ځایي ادارې مسؤلین هم دا مني چې دغلته د نشي توکو پیر او پلور په ښکاره توګه کېږي، خو ژمنه کوي چې مخه به یې نسي. په اورزګان ولایت کې د نشي توکو پر ضد د مبارزې رئیس جمعه خان بشری ازادي راډیو ته داسې وویل.
او د نشي توکو د تقاضا د کموالي په برخه کې دلته کار نه ده شوی، او په دغه متعدین چې په دغه هر ځای کې شته تر ځای چې زه معلومات لرم دلته په آزاد ډول سره دوی لاسرسی لري د دې د خرید فروش لپاره. دا مرکزونه چې فعلاً اوس پکښې نشي توکي خرڅېږي یا فرض مثال متعدین ولې تجمع کوي، د دې لپاره به زه د پولیسو مدیر به هم دلته راوغواړم، هغه ته به هم زه ووایم.
اورزګان ولایت یو د افغانستان له هغه کرنیزو ولایتونو څخه دی چې شاوخوا 90% خلک یې په کرهڼه او مالداري بوخت دي، او دغه راز د کوکنارو کرکیله هم پکښې کې په زیاته پیمانه کېږي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
د زهرو کاروان،
د زهرو کاروان د ازادي راډیو ځانګړي خبرونه چې پکې په افغانستان کې د مخدره موادو کښت، تولید، قاچاق او استعمال پر ټولو اړخونو بحث کیږي. د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00، تکرار هر دوشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00.
پروزګان کې د نشي موادو د خرڅلاو په اړه مو د شریف الله شرافت راپور اوریده. ترنو اوریدونکو، تاسو د ازادي راډیو اوري چې په 2016 منځنۍ سپوخ خپریږي. اوس په د قیلون د زیانونو په اړه مرکه واورو. اوس په افغانستان کې د چلم ځای قیلون نیولی او ډیری ځوانان یې په دې نیت کوي چې ګواکې زیان نه لري، خو ډاکتران بیا دا خبره ردوي او قیلون تر سګریټو څو برابره خطرناک بولي. دا چې د قیلون زیانونه څه دي او له چلم سره څه توپیر لري، په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز ترنک د ډاکټر شبیر احمد سروري سره مرکه کړې او په پیل کې ځینې پوښتلې چې په قیلون کې څه ډول مواد کارول کیږي.
کوم مواد چې په قیلون کې دي هغه تمباکو دی. په یو څه توپیر سره چې فرق دا دی چې په دې کې دا څه اطریات د میوو د اوبو دا شیان دوی مخلوط کړی دي چې بوی مثلا د میوو ورکوي، خو په اصل کې دی هماغه تمباکو. تمباکو خو تاسو پوهیږئ چې نو په هغه کې 3000 قسمه ماده تر اوسه شناسایی شوې ده، چې په هغه کې 80 قسم ماده ثابت شوې ده چې په صحت باندې مضر دی، او په هغه کې 50 رقم ماده ثابت شوې ده چې سرطان جوړوي.
ولی دغه د تنباکو په خوانی چلم قیلون خواته واوخت او ولی دوی خوشبویه مواد کې ګډي؟
یو شی چې ډیر کلونه اوږده وخت دپاره استفاده شي له موټه غورځېږي، او بل دا تنباکو کوم کمپنۍ چې په دنیا کې دا کاروبار کوي هغه هم خلکو ته چې وویني چې په دې باره کې مثال صحت یا صحت عامه یا نړیوال سی سازمان هغه جای ته ورسېده چې هغه خلکو ته بد معرفي کړي، نو دا بل پروډکټ جوړوي او په بل رقم تبلیغاتو یې هغه خلکو ته معرفي کوي چې خپل هغه پروډکټ خرڅ کړي په خلکو باندې او په دا نوم خرڅ کړي، تر څو چې دا خلک په دې پوهېږي چې دا میوه نه دی، دا هغه کلاسیک تنباکو دی چې موږ پلرونه یې وژلی ده. نو دا به 40 کاله وخت نیسي، تر 40 کاله به د دوی تجارت چلانی.
تاسو ویلسي دي کې یو ډول اطریات یا یو ډول خوشبویه شنګړي داسې راته ویل سي چې هغه به څه شی وشي په دې کې ګړي؟
دوی چې ورته میوه وایي هغه قطۍ چې تاسو وګورئ تنباکو دی، خو داسې له یو خوشبویه واسلین غوندې یو شی چې هغه کیدای شي د شفتالو وي، د آلوبالو وي، د زمیني توت وي یا د بل میوه وي. په محتوا کې هم هغه تنباکو دی، خو بس خالي بوی کوي د هغه میوه چې هغه عطر غوندې یو شی دی، هغه هیڅ وجود ته مثال زینه چې ګټه وکړي یا ویټامین ورته ورکړي.
د دې او د سګریټو ترمنځ په دغه ضرر کې څه توپیر ده؟
که تاسو یو سړی یو سیګریټ وایي په هغه کې دونه کم تنباکو وي، که پوره قطۍ وایي نو به 40 دانه هماغه سیګریټ غوندې تنباکو به په ورځ کې وایي. نو دا ویلی شو چې یو کشت قیلون معادل د 45 سیګریټو په اندازه کې دود او تنباکو مصرف کوي. نو زیان به یې همداسې دي چې 45 سیګریټه یو وار څوک څکوي نو زیان به یې 45 واره زیات وي. نو هغه یې بیا ثانوي اختلاطات او عوارض دی چې بیا اوبه نه بدلیږي، پایپ نه بدلیږي، د یوه نه خولې نه بلې خولې ته ورځي، ساري امراض پیدا کیږي، میکروبونه یو بل ته ځي.
آیا قیلون د اعتیاد لامل ګرځي، سړی ور باندې روږدي کېدلی شي؟
مخکې داسې فکر کېده چې تنباکو د مخدره توکو په خلاف یوازې رواني ایتیاد لري، خو په دې وروستیو کې بیا دا معلوم شو چې نه، تنباکو هم لکه مخدره موادو جسمی ایتیاد هم لري او د رواني ایتیاد هم لري. کوم کسان چې غواړي تنباکو پرېږدي، هغه ډېر مشکلات سره په جسمی لحاظ هم اخته کېږي، لکه خوبی خراب شي، اشتهای خراب شي، په وجود کې بل تغییرات راشي، خستګي احساس کړي.
اود محل جانونه به د قیلون یا د چلم سوي
هی از دار هم کوتاه مدت که چی هغه د غاښونو خرابواله یا توخی او د ریزشونه او دا شیان ورته پیدا کېږي، په طولانی مدت که کیدای شي کانسر چې موږ ورته سینه دیقي ورته وایو یا توبرکلوز خون فشار. او نو تنباکو همدغه خطرناک مرضی دپاره چې هیڅ علاج نه لري، لکه د قلب مریضي، سکته، فشار، شکر، سینه دیقي او سرطانونه، د دوی دپاره یو زمینه برابره.
اغه خلکو ته شی غوی قیلون نس کی یاد دی په شاوخه کې وسیږي غوی ته به زرش شي.
موږ یو مطالعه کړو په 2010 کې، په هغه کې نو موږ پیدا کړو چې 85% کسان چې په کوم سمپل درلوده په هغه کې استفاده کوونکي وو، د یاد سیګریټو یا رقم دودی محصولات. خو په هغه مطالعه کې دا معلوم شو چې په حدود 85% کسان چې خپل سیګریټ نس کوي، خو په کور کې یا په دفتر کې هغه خلک سکي نو دوی دود سکي، تا گوره ده شمیره یونیم برابره بود. کم خطر چه اغا اصلی سلایی تا متوجه ده لده اغا منفعل سلایی یا دوهم سلایی چه دوهم دود سکهی ده اغا خطر تا متوجه ده. اغا فضا همیشه ملوث ده به خطر که ده چه همه غمرازی و نیسی چه اغا اصلی سلایی نیسی. خصوصا ماشومان، خصوصا خزینه، خصوصا دازاله کسان چه دوی آسیب پذیر ده.
د قیلون استعمال با اغا خجو تشیغوی امیدواره وی پر اغا خجو با دادی اغیز چوی
کم خزینه چه حامله دار ده هوا دو حامله داری پا وقت دود سر مواجه کی یا اخپل اسکی او یا ده بلچه دود ده اسکی، ماشوم قبل وقت پیدا شی، ماشوم پسوی شکل بنده پیدا شی، او ماشوم مریضی او ماشوم پخپله با اینده که تنباکو تا دیر علاقه من دهی تر اغا کس پوری چی مور بخی تنباکو سر مواجه شو اینه دی ماشوم که داشی نارامی، جاری، انجال کهی، شقی، داشایان او اغا شایانی چی دنیکوتین لواجه نده ماشوم که پیدا کی.
د قیلون د زیانونو په اړه مو د ډاکټر شبیر احمد سروري مرکه اورېده او اوس د خاطرې نوبت دی. د علي په نوم د میدان وردګو ولایت یو معتاد وایي چې د کورنیو جنجالونو له امله نشو ته پناه وروړې او د نشو له امله خورا ډېر تکلیفونه ګاللي دي. آن دا چې په ځوانۍ کې یې ټول غاښونه ټوټه ټوټه سوي دي. دا چې علي څنګه نشو ته مخه کړه او نور له څه ډول کړاوونو سره مخ سوي دي، په دې اړه یې زموږ همکار محمد ایاز ترنک ته خپله کیسه کړې ده.
ما سن ډیر کم شپارس کله نه ما چې زلاړ مې ایران ته درې کاله مال ته وخت تیر کوم. دا درې کاله کې ما دا تریاک هیڅ نه پیژندل چې دا څه شی دی. بیرته راغلم افغانستان ته، داسې کور کې لږ جګرخونه شومه، بیرته لاړم ایران ته. کورنۍ کې مې پېستله اندازې یمه، بل زوی هم نشته، بل ورور هم نشته دی، پلار هم نشته دی. زما یو د ترور زوی ده چې هغه پوه شي چې دا راغلی دی، ورپسې راغی، زه یې ځان سره بوتلم. خو زه د لاس لانه شاګرد شومه، زه یو کال مې ورسره کار وکړم، بل یو کال د خپل استاد شوم. داسې یو 15 طبقې ساختمان او کفونه مې پرشول کیږي. نه زما بیرته ملا په درد شوه. دلته زموږ یو مخامخ یو ترک و، ایرانی ترک، همدغه لحظه کې دغه راغی چې زه جوړ شوم، ودرېدم، شیخې مې وایستله. ورته وکتل وایي څنګه شیخې وایسته، ما والا پښې مې درد کوي، خو یوازې یو شی درکړم، داسې به دې نرم کړي چې د لس متره په ځای شل متره کار وکړي. دې دونه تریاک راوړو کېناستلم، دود وکړو، په یو رقم تیزه نشا کړم کنه چې ته به وره که چې ما لس بجې د شپې پورې کار کړی دی کنه چې دېرش متره او 15 متره مې کار وکړو، کینې هر ورځ به ما 15 متره نه زیات کار نه کوو. ما یې والا دغه دي شی در نه پوه نه وو چې وروره داسې درد لري. خو دلته مې دوه کاله تیر کړل، مور مې خبره شوې وه، دوسری پیر ته زنګ وکړم را نغلم. خو بالاخره دین مجبوره کړم راځي چې بې تابه ده چې راغلم واده مو که زه دغه وخته پورې څوم چې واده کوو د سیسم عملي نو مزه تاریخو زه هفته کې دوه پیرې درې پیرې کوم ځای کې برابر شو خل به دغه واده مې چې وکړو چې مشکلاتونه زیات شو. ته باور کړه زما په خو هیڅ د درد توی شو پودر چې دی هغه درې شپې درې ورځې درد لري، تاریخ چرویخ شپې چلویخ ورځې درد لري. زه دونه کوم څه لکړی ما چې اخر اندازه بدن دی دروان دی وچی نه دی وچی اصاب دی خرابی منگه شکر دی یو دو جری بز مکلارم دا کال شپیت زراوی هزار روپه مثلا اصل که دا با میچره جا مکرده شپیتاوی هزار روپه با ما وقتی برباد با میکرده دا غاکونه میچی دی دا داریاکو زدن دی دا غاکونه طول توتا توتا کردی دا بچه درد بچو که ما با می دانی کدر وقت مغی که با میو چسپا ولو یه چور از باد بولی چه توتا توتا شده.
ټولنیز شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، دا د زهر کاروان خبرونه ورسته برخې ته راورسیدو. په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې اکرم په کور کې ناست وي چې په دې وخت کې د کور دروازه په زوره زوره ټکیږي. کله چې اکرم دروازې ته ورځي، نو د سلیم په نوم د دوی یو کلیوال ویني چې ډېر په قهر دی. سلیم په اکرم تور پوری کوي چې د ده موټر غلا کړی او تر یو کوچنی شخړې وروسته یې په زوره ولسوالۍ ته بیایي. دا چې د سلیم موټر چا غلا کړی او وروسته به څه پېښه سي، دا به په ډرامه کې واورو.
دروازه ٹکی ملک صاحب، سلام علیکم.
وعلیکم السلام
ملک صاحب، خدای دی خیر کی، څه خبر ادا؟
خو خبری خو ځان داسې ناګومانه چوی لکه پوی چې نه خبر.
اکرم سلیم سم خبره کوي، دغه موټر روک شوی دی.
نو موټر په ما پورې ساړه لري.
څنګه پتا ساړه لري؟ غلاوی خو ټول د پوډریانو کار وی. زموږ په کلی کې بل پوډری نشته. زما موټر هم خامخا تا غلا کړی دی.
ګور اکرم، وای غوټه چې په لاس خلاصیږي غاغ ته حاجت نشته. جنجال مه جوړاوه، په سمه د سلیم موټر ورکه.
ملک صاحب، ته ولې زما خبره نه منې؟ زه وایم ما موټر نه دی غلا کړی. زمون کلیوالی دا شوه چې تاسو په ما د غلا تور پورې کوئ. ها
خامخا تا غلا کړی.
ته څه ثبوت لرې چې ما غلا کړی دی؟ ها
ټول کلی وایي چې تا غلا کړی دی.
څوک وایي؟ چا لیدلی کوم ثبوت لرې؟
دا چې پوډری دا خپل ثبوت دی. پوډریان ټول غلی دي. پخوا چې زموږ په کلي کې پوډریان نه وو، ولې غلا نه کېدله؟
والله رښتیا هم ټول کلی وایي چې موټر تا غلا کړی دی. ناقه جنجال ولې جوړې؟ په سمه موټر ورکه.
کئی نه راکوي نو ولسوالۍ ته دې بیایم.
زه وایم نه مې دې غلا کړی او ته وایې غلا کړی دی. زه دا منم چې پوډری یم، خو حال نه یم.
د کلیوالو خبر هم بې ځایه نه ده. داسې ورځ نشته چې یو پوډری پر غلا نه وي نیولی. چا د جومات سپلی پټې کړي وي، چا موټر سایکل غلا کړي وي. ان دا چې د خپل کور سامان او د خپلو ښځو ګاڼې هم غلا کوي، بس همدا یې کار دی.
ملک صاحب، دا خو بې انصافي ده. غلا په بل پوډر کې او ته ما غل بولې. ته چې داسې خبرې کوې نورو څه ګیله ده؟
ته په سمه نه پوهېږې. درځه چې ولسوالۍ ته لاړ شو، هلته به معلومه شي چې زما موټر راکوي او که نه.
خوشي مې کوي کلی راځینې کړه. زور ته څه حاجت دی؟ په آرامه خبرې وکړه. ما کله وویل چې ولسوالۍ ته نه درسره ځمه؟
چې زه بیا نو درځه چې ځو، زورونه مه وهه.
تصور وکړه چې زه مې واسکټ واغوندم او څادر مې راواخلم. لوڅې اوږې بد کار دی.
درځه مخکې شه پوډري، بد کار دی. موټر غلا کوي بد کار نه دی، او لوڅې اوږې ګرځېدل بد کار دی. مخکې شه.
وایم خوشې مې که دا دې خپله درسره درځم.
نه دې خوشي کوم، په تا هېڅ باور نشته. داسې نه وي چې وتښتې. درځه چې ولسوالۍ ته لاړ شو. مخکې شه.
مه کوه، خوشي مې که روانې. مخکې شه. مه مې کشوه. وایم خوش مې که درځم درسره. مټې لګوه، خوش مې که کنه.
راجا
سلام علیکم قومندان صاحب.
وعلیکم سلام
قومندان صاحب، تاسو ته ټلیفون دی د نوي کلی ملک سرور خان دی.
ښه ټلیفون راکه.
ادا دې قومندان صاحب واخلي.
سلام علیکم ملک صاحب.
وعلیکم سلام قومندان صاحب، څنګه یاست؟
شکر ښه یو، مهرباني وکړئ ملک صاحب.
قومندان صاحب، د اکرم په نوم زموږ د کلي یو پوډری تاسو سره بندي دی.
ښه هغه هلک یادوئ چې د موټر د غلا په تور مو نیولی و؟
هغه یادوم. ما ویل هغه خوشې کې موټر پیدا شو.
ګورې ملک صاحب، ما پرون هم درته وویل چې په دې ځوان بیچاره مو له کوم شاهد او ثبوته پرته د غلا تور پورې کړی دی. ما چې هر څومره تحقیق ځینې وکړ، د غلا شک مو نه ورباندې راغی او بې ګناه راته ښکاره شو.
رښتیا هم هغه هلک بې ګناه دی، زموږ شک بې ځایه و.
ما ستا له ټلیفونه پرته هم خوشی کاوه. دا دی زما سره په دفتر کې ناست دی.
وبخښئ قومندان صاحب، تاسې په زحمت شو. بس کدا الگ را خوشی کوي مهرباني بموي
سمدا ام دا وسی خوشی کوم
قومندان صاحب ولا سخ شرمنده شوم
ولی شرمنده شوی بچه تا خو غلا نه ده کړي او دا د خوشی کوو دي په دې کې نو د شرم څه خبره ده
تر اوسه چا د غلا تور نو را پورې کړي او نه دا ویل لپاره زول سفلی تر اغله يم تل می دې عزت ژوند کړي ده
و سم دې عزت سړی په ژوند کې داسې کیسې راځي
قومندان صاحب دا ټول د دې غم لړلو پوډر لاسه په ما د غلا تور پورې شو زه نور دا مردار عمل نکوم او شفاخانه ته ځم چې علاج می وشي
نو دا خو به لا هم ښه شي شکر ښه ښایسته او ګلالی ځوان یې دا وطن په ځوانانو آبادیږي که علاج دې وکړي هم به د کورنۍ او هم به زموږ وطن ته خیر ورسیږي
نشه ډېر بد شی ده هم یې زما صحت او هم یې عزت را تباه کړ بس نور نشه نه کوم دا مې له ځانه سره وعده ده وعده
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده تر بلې خبرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو د خدای په امان.